لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو میلمنه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورې چې افغان چارواکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه ولایتي دفترونه به ډیر ژر پرانیزي چې په وروستیو څو ورځو کې د اعتراض کوونکو لخوا بند شوي دي. قدر منوریدونکو، خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لمړی پام وکړی د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونو سرلیکونه: تکل شوی چې په امنیت شورا کې نن د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وڅېړل شي. د پاکستان صدر اعظم اعلان کړی چې په کراچۍ کې ډیره افغان او بنګالي کډوالو ته د دې هیواد پاسپورټونه او پیژندپاڼې ورکړي، او د چین په جنوب کې د سمندري طوفان له رارسېدو مخکې چارواکو له 24 لکو زیات خلک له سیمې ایستلي دي. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش وروستی راپور وڅېړل شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پرون په یو بیان کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامیچی یا ماموتو به هم غونډې ته خپل راپور وړاندې کړي. د یوناما د بیان په اساس د ښاغلي یا ماموتو په راپور کې د افغانستان پر روان وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت د هغه د اغیزو په اړه توضیحات راغلي دي. د یاماموتو د راپور په یو برخه کې چې وار له مخه له رسنیو سره شریک شوی، د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن بلل شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون اعلان وکړ چې په کراچۍ ښار کې ډیره افغان او بنګالي کډوالو ته به د دې هیواد پاسپورټونه او پیژند پاڼې ورکړي. هغه وویل د خلک له کلونو راهیسې په پاکستان کې ډیره دي، خو له هر څه محروم پاتې دي. هغه افغان چې بچه یې دلته را لوی شوی په پاکستان کې زیږیدلی، هغو ته به هم پاسپورټونه او پیژند پاڼې ورکړو، ځکه امریکا او د نړۍ نور هیوادونه یې ورکوي، نو دلته ولې موږ پر دوی دومره ظلم کوو؟ عمران خان وویل کډوال د بېوزلۍ په خاطر جنایتونه کوي، خو که یې ژوند سم شي تر ډیره به د دې کار مخه ونیول شي. په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال په قانوني ډول ژوند کوي، خو د هغو کسانو شمېره چې په غیر قانوني ډول هلته اوسېږي له 3 میلیونو اوړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن مازدیګر له سریلانکا سره لوبه کوي. دا په سګني آسیایي جام کې د افغانستان لومړی لوبه ده چې د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په سټډیوم کې به وشي. د کرکټ د ملي ټیم یو ځوان لوبغاړي شرف الدین اشرف د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې سریلانکا مخکې هم تر فشار لاندې وه او افغان ټیم به یې مات کړي.
دغه مورال ډیر داون دی، نو موږ به د دې نه هم ګټه پورته کوو. موږ باندې ماشاءالله پرشر نشته، ځکه چې موږ کولی شو د هغو مورال هم ګټه واخلو، ځکه چې موږ مورال ډیر پورته دی لکه څنګه چې زموږ سپینینګ دی او ماشاءالله بیټنګ هم ډیر ښه سوی دی.
د کرکټ په آسیایي جام کې افغانستان یو ځل مخکې په 2014 کال کې هم لوبه کړې وه چې بنګلادیش مات کړی و، خو د سریلانکا، پاکستان او هند پر وړاندې ماتې وخوړله. له سریلانکا وروسته افغانستان د پنجشنبې په ورځ له بنګلادیش سره لوبه کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د چین په جنوبي ولایت ګوانګډونګ کې د سمندري طوفان له رسېدو مخکې چارواکو له 24 لکو زیات خلک له سیمې ایستلي دي. د منګخوت په نوم تایفون سمندري طوفان مخکې له دې په فلیپین او هانګ کانګ کې لسګونه کسان وژلي دي. هنګ کانګي چارواکو نن په ځپل شویو سیمو کې حالت کړکېچن وباله او ویل چې شاوخوا 300 کسان هم ټپیان دي. له هنګ کانګ څخه نورو ښارونو ته د هوایي تګ راتګ لارې بندې دي او د اورګاډي د پټلۍ لارې هم بندې شوي. منګخوت طوفان چې د باد چټکوالی په ساعت کې 215 کیلومترو ته رسیږي. د شنبه په ورځ فلیپین وځپه چارواکو تر یکشنبه ورځې پورې عمدتاً د ځمکې د ښویېدو او د کورونو د نړېدو په پیښو کې د 46 کسانو د مړینې او د 43 نورو د لادرکه کېدو خبر ورکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې ګوري. د دوی د بحث موضوع هغه پوځي عملیات دي چې د بشار اسد رژیم د سوریې په ادلب ولایت کې چې د مخالفینو تر ولکې لاندې وروستی لوی ښار دی ترسره کوي. دا سرمشریزه داسې وخت کېږي چې اردوغان او پوتین تېره اونۍ د ایران د ولسمشر حسن روحاني مېلمانه وو او د سوریې پر وضعیت خبرې وکړې، خو دې سرمشریزې په ادلب کې د عملیاتو د مخنیوي لپاره کومه مثبته نتیجه ورنکړه. دا ویره شته چې که په ادلب کې عملیات پیل شي نو لک ښایي ډېر زیات ملکي وګړي به ووژل شي او لکونه خلک به د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. او وروستی خبر، د روسیې او سویس ترمنځ ډیپلوماتیک ناندرۍ زیاتې شوي دي. په وروستیو څو ورځو کې په سویس کې د جاسوسۍ د دوو مواردو له رسوا کېدو وروسته د هیواد له روسیې غوښتي دي چې په سویس کې خپل جاسوسي فعالیتونه بند کړي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي دي چې په دې هیواد کې خپل غیرقانوني فعالیتونه سمدستي بند کړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په برن کې د روسیې سفیر سرګی ګرمونین یې احضار کړی او د دې فعالیتونو په اړه اعتراض یې ورسپارلی دی. خبر پاڼې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو دا څرګندونې له هغو راپورونو یوه ورځ وروسته خپریږي چې وایي روسي ایجنټانو په سپیز ښار کې هغه لابراتوار په نښه کړ چې د انګلستان په سالزبوري ښار کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال د وژنې لپاره په پلان کې د کارول شویو د اعصابو د فلجونکو موادو په اړه ازموینې کوي. د لابراتوار د هغو وسلو په اړه هم څېړنې کوي چې د شویو ادعاو له مخې د سوریې رژیم د دې هیواد په کورنۍ جګړه کې کار ترې اخیستی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. افغان حکومت وایي د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره به د هر هغه چا مخه ونیسي چې وغواړي دا پروسه له خنډ سره مخامخ کړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي پرون په یوه ویډیویي پیغام کې وویل پولیسو او امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې ده چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د بندېدو مخه ونیسي او له متخالفینو سره قانوني چلند وکړي. هغه ویلي چې په هرات کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر پرانیستی او په نورو ولایتونو کې هم دا کار په چټکۍ سره روان دی.
اوس مهال په هرات کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفتر پرانستل شوی دی، په کندهار کې هم د پرانستل کېدو په حالت کې دی او په بلخ کې به هم د دغه کمیسیون دفتر ژر تر ژره پرانستل شي.
له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین اختر محمد ابراهیمی د هغو کسانو پر وړاندې له قوې د کار اخیستلو امر کړی دی چې غواړي د انتخاباتو بهیر له خنډ سره مخامخ کړي او یا یې دفترونه بند کړي. د حکومت له دې کلک دریز سره سره د لوی ملي ائتلاف پلویانو اعتراضونه پیل کړي او د انتخاباتو یو شمیر دفترونه یې بند کړي دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا کار د انتخاباتو په خیر نه دی. د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په هرات کې د دوی پلویان د پولیسو لخوا وهل شوي او زور زیاتی ورسره شوی دی.
دیرش تنه شاوخوا کې د پولیسو په وهلو او ټکولو باندې ټپیان شوي دي. موږ دغه عمل په شدیدو الفاظو باندې تقدیس کوو. د دغه کمیسیون په موجودیت کې او د دغه حکومتي چارو په موجودیت کې شونی نه ده چې په افغانستان کې د رڼې ټاکنې وسي. نو همدا علت ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف په مدني حرکتونو او مدني نافرمانیو باندې لاس پورې کړی ده او دې لړۍ ته به دوام ورکوي.
خو د هغو کسانو په ډله کې چې ښاغلی اوریایې د پولیسو د زور زیاتي قربانیان بولي داسې کسان هم شته چې وایي د پیسو په بدل کې د انتخاباتو پر ضد اعتراض کړی و. نصیر احمد رسولی له همدې ډول نیول شویو کسانو څخه دی.
اینجا جمع کرده بود ما رو ارباب محل ما و روز 3500 افغانی هم قول داده بود که شما جمع شید به این جگاه به علیه انتخابات شعار بدم.
د ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا بیا وایي چې دوی چاته د غونډېدو لپاره پیسې نه دي ورکړي. که څه هم د حکومت مخالف سیاستوال او حتی ځینې حکومتي چارواکي د انتخاباتو لپاره د لازم شفافیت پر نشټوالي انتقاد کوي، خو جکپوري حکومتي مشران بیا انتخاباتو ته هیله مند دي. اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له اس ان آی هندي شبکې سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه د انتخاباتو لپاره اوسني شرایط ډېر مناسب بللي دي. زه هیله من یم چې ښه انتخابات به ولرو، تر کومه ځایه چې د انتخاباتو د شفافیت او انصاف په اړه خبرې کېږي، موږ اوس په یو ډېر ښه حالت کې یو. همدا چاره به د انتخاباتو د پروسې مشروعیت او د خلکو باور غښتلی کړي. افغان حکومت وایي چې د 1990 کال د میزان په 28 نیټه به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره کوي او د دې کار لپاره ښه چمتووالی هم لري. معلومه نه ده چې د انتخاباتو د شفافیت او نورو ستونزو په اړه په کور کې دننه له موجوده بدبینیو سره سره به دا انتخابات څنګه او په کومو معیارونو ترسره شي، خو نړیوالې ټولنې په وار وار ټینګار کړی چې حکومت حتما باید دا انتخابات ترسره کړي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپل روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
سمونکه له ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه خپریږي. خو مخکې له دې چې دا پروګرام پیل شي، تاسو ته د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو د مخکتنې د اوریدو بلنه درکوم چې اجمل تورمن چمتو کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د بېلابېلو مطالبو په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مخاله کې لیکلي، انتخابات په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ورځپاڼې په باور جنگ او ناامني، د بې طرفه انتخاباتي بنسټونو نشتون او په مشرتابه کې د سالمو انتخاباتو لپاره د ارادې نه موجودیت هغه ستونزې دي چې د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات چې تر 40 ورځو پورې به جوړ شي ګواښي. ورځپاڼې لیکلي، دا ټولې ستونزې ښایي حل لارې ولري، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي په حکومت کې دا روحیه نشته. د سرمقاله لیکونکي د ادعا له مخې تر اوسه شواهد دا ښیي چې را روان انتخابات په له فساد او درغلیو ډک وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د لیدنې او خبرو په اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلي چې د حکومت دواړه مشران د یک شنبې په ورځ په پغمان کې د ښاغلي سیاف کور ته ورغلي وه چې د سیاسي او امنیتي انکشافاتو تر څنګ یې پر یو شمېر نورو مهمو مسایلو هم خبرې کړې دي. هیواد لیکلي، دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر ضد د یو شمېر پخوانیو چارواکو او په حکومت کې د یو شمېر شاملو ناراضیانو د یو کولو هلې ځلې پیل کړي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې حامد کرزی چې د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو له مخې بیا ځلي ولسمشرۍ ته نشي رامخته کېدی، د اوسني نظام د نسکورولو او پر ځای د ده په مشرۍ د لنډمهالي حکومت د رامنځته کولو لپاره خپلو هڅو ته زور ورکړی دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د یوې بلې مهمې او په دې ورځو کې د ډېرې ګرمې موضوع په اړه لیکلي دي. ویسالی کی په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتی تړون د ژغورن لپاره هڅې پیل کړې دي. په مطلب کې راغلی چې وروسته له هغه چې د افغانستان ولسی جرګې تر توندو انتقادونو وروسته د امریکا او افغانستان ترمن په امنیتی سند د بیا کتنې موضوع په خپل اجنډا کې شامل کړه، په کابل کې د امریکا سفارت د دغه سند د خوندي ساتلو لپاره لابیګرۍ پیل کړې دي. په مطلب کې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو په حواله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي، راغلي چې امریکا اوس په ولسی جرګه کې لابیګري کوي تر څو په دې تړاو د ولسی جرګې د غړو نظر بدل کړي.
We'll be right back.